وما ورز دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راوولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریښي دي، په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیزه الوتکه په کور جوړه کړې او اوس د نړۍ په چکر وتلې. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په 11 اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استاذ قومي عدالت د ګیلمن له جنازي وروسته منظور پښتین ګواخ کړ چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمن د شهیدانو انتقام دا دی تر اپور تاسو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نور اختیار موږ پلم ته نور تقریرونه دا د شیان نه د وخت نه دی، نور د یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه هم کولی شي.
وزاد مسلم لیگ د بنیادی روکنیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شو دغه له څوک تاسو نشي کولای زه دې لپاره اوسېد شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سې شنبې سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې ورته کور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورنو د اوبو ورباندې ورغلي وي خوراکي مواد د منځه تللي وو. د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه خواري دي دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي. البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو له وجې نه دا څو ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نشي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سرګروپ هم نه راغلی
نه دی راغلی د
چا پوښتنه کړې ته ودرېږه دلته څوک برلاندې شوي څونه ورلاندې شوي دغه پورې کوونکي پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات شي اوږدمهاله غیابت. عباس ترنګزی د طالبانو له بیا واکته رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د ده توندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی مایوسه کړی ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام جون او بقایا دا خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولی دي.
سره نه غړي چې په وحیې خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د پکې امریکا سره نږدې هغې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدای علت دی چې پاکستان کله امریکایانو او نظام بدل شو دی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلې او ګلې له سختو تلفاتو سره لاس او ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 1.5 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له ښاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړئ. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه ترکتیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، حکومت نه اوس پیلن خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دراغلی دته
نه چا پوښتنه کړې ستو درغه دلته څوک ورلاندې شوي څوک ندي ورلاندې شوي دغه پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
څو کسان ستاسو کلی کې ورلاندې شوي د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس تورس نه خو ډیر ورلاندې شي
دا چې وفات شوي دي شهیدان شوي دي او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي زخم
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورم اورز دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو مونږ د دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دستون نه دا غوړي ورېږې تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلې، نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشي. دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمند شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ ولاړ وو چې څنګه ضرورت یې هغوی د پوره کول کې ورسره خالص ده.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړه چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلويغ زر اساس او قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستي پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي. خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی مله ته بیا نور خبره نشته. یو پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي. او تر هغه پاس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غونې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغې هغه خلکو نه سنی وې کومو خلکو چې دی ووجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچي د پاره یم، د پښتون د بچي د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زموږ دا غموږي چې یاره د پښتون د خیر ښېګڼې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه همدا دي ناستي چې زه د مرکزي کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم اعلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزي نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ، حریف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا ډېر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوې دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونی د ګیلمن وزیر لمړینې وروسته په لارو باره د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایللو وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه په اوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي یې قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نه زما همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته دې راولم چکر درکوم او درملنه دې کوم خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي. ګیلمن سره درې همو شپې لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مختام سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا چې تغیر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغیره چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي چې زه ډېر ښه مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضاوې چې بیا دې زه خپله راوړم چې اسلام آباد ته د پچاکر بیا ورم خو زه سپي دای دی نه
خبر در کو سنگ خبر شوئے
دائی کے کلا وکلی تارو ور دائی بولے خبر آکڑا ما سیر تا ول خپل ما سی مر تا ول چا د سارا شهر دا خل ما سیر تا ول چې سی دن یې کړای دی مړ نه دی او زه معنی په حالا تیرو واسطه
مطلب تا چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوړه نه و پیسې ځکه پیسې و اسلام آباد ته مې دونه را سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړې بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټ رغ رغ ډاکټرون دې کاس
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا دې دا شعر ورتا
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي
ګیلمن دوا ورنا دي اری سوتی یو مل ماتیکای دا یې د سارا وې د ګیلمن سارا شعر دا
او داسې هم ملي کیږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دې کې څه حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شتا
نه دا غاست
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښته ته نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړې ده نو داغي حواله سره سوای تاسو
حمله چې په کړې ده په تا مو ته نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کای ته تمامه لې وری تا کې ایسا ایچا سره ایچا غانو دښمنی خپل شهر ده دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا فرا چې دې عزت نه کړ
پیغام سر کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا فرین تے ہم اوہر کو اچھے تی پاک واشی لیرا اے سنا دی کڑی پاشتون نتا آلے چھے تی پاک واکے چھے دارا بے دا دا باکا ویونا دا تیر سارے اونا ورڑا آگی نیرا اے سزارار وچاتا نتا ویر کڑای کو دا چھے چھے پاشتانا تا آلے چھے تی پاک واکے چھے نو دا با دا باکا ویونا
د ګیلمن وزیر مور ته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ای وی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې وروسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وایي عباس تنگزیا چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانگزیا د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمېر استاد هم ازادي رادیو ته تایید دی چې خغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنۍ یو استاد د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ راډیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانکزی د اناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده، د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوسخو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانکزی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغې دوی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته او په هغې اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد د دی هغه سالم انتقاد په حساب په دې دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه نه کوي چې دی د فرزند د خپل د مقام او د چوکۍ هلته ده، بلکې د همغې لپاره کوي چې کوم تعهدات دوی کړي وو هغه تعهدات دوی پوره نه شو کړلی او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او دا ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي.
په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د منظور پښتین هغې ویډیو ګڼ بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډېرو دا د هغه بهادري بللی او له عاطفي لحاظه یې ستایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بی احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز د هغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګره وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراوېدل د یویشتمې پېړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسئ. د شمیرو لمخه پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایط او نور ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیر ونې جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر ونې د 14000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي وو. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 5 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره ده؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نوي وزیږیدلو ماشومانو سره 9 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 9 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیزه الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس دا الوتکه 1.9 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او پام دې سره د نن و مورز عمران غانم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شنن لپاره د ازادۍ لسپو او پانو خپل و مورز لسید شنواری سره مه هیروي.
یہ شکاروان یہ کڑد ذوق لیونی راشتاروان یہ شکاروان یہ کڑد ذوق لیونی راشتاروان یہ شکاروان یہ کڑد ذوق لیونی بغرونو سر سر بغرونو سر دی د سندرو خار تلار نلری برونو سر دی دے سندرو خار تلار نلری منصر وگزی مستانا ملا بدار نلری اے منصر وگزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
دلوبو لمیدانا هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبلو میدان او نیوز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو په یوې بلې ونه کې مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټه او لوبډله اعلان کړې دي د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره ښځه لیدلې دي انګلستان د جیمز انډرسن ځایناستی لوبغاړی معرفي کړی دی او د خپرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو له موږ سره پاتې شئ پہلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو د غسیالی چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانه جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده یادې لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده او پامیر لیجنز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 25 نیټې پورې دوام ولري او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي دغه راز چټک توپ اچوونکی نویز ادران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري هغه په درې پاړیو کې اووه لوبغاړي سوځولي دي دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړې دي شپږ وکټ یې ترلاسه کړې دي د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 228 منډې کړې دي 15 اوریج لري هغه په دې لیست کې دویم مقام لري او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري هغه 168 منډې کړې دي او څلور پاڼه یې لوبولې دي هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري شرف الدین په 155 منډې کړې دي او دوه وکټې اخیستې دي دا وایي چې دا د افغانستان د لیست سیالۍ اووم پړاو دی تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د 4 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي اوس د لیست سیالۍ په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو
بالکل
کله چې تا بیٹ سره بال لګی زی رنز راځي نو ته کانفیډنس کې راځي او دا د موږ مختم یو چلو پاره ډیر شته مالکم خینینګز کو مامو سره اننګز بیل کو او دا د دوړ پارټنرشپ مختم ته پکاره راځي ولې سه مین میچونو مخته راځي موږ فائنل ته تقریبا لاره پیدا کړه مین میچ سه دا فائنل دا ان شاء الله کوشش وکړو چې معمولی یو څو غلطیان دي هغه بیا تکرار نسی نو ان شاء الله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ دا موږ مورال های کوي نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوی دا کوشش کوو چې دغه الټ اپلای کړو
نه او حقیقت د سوي چې نو صبح له چاوی شاته ما ته وکړل نو ما شاته بونډری نه ویلې نو ما شمه ته راغی وای زم دغه بال ته ولاړې خو ما ته نه کیږي هماغه وجه ما دا خبره باندې موږ خندلې نور هم چې بیټنګ کله کوو نو موږ یو بل ډېر په یو سره مثال یو بونډری راسي بل باندې په سنگل ته ولاړې نو کوشش هم دای چې غټ پرنه شي وکړو چې ټیم ته آسان شي
بالکل بلارانو څومره تاریخ وکړو مکه میدان یو د کوم پلان ورکول کیږي هغه کا د کوچ له طرفه یې کړي کیپټن له طرفه یې مال طرفه یې هغه دې پر ایکسکیوټ کوي د فیلډ مطابق باندې بالینګ کوي چې کوم فیلډ دی واخی یا کوم فیلډ زو واخم دې مطابق باندې لګیای ځکه دا ټارګټ سیده مونږ تلش کم هلکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ وو بیا هم زه کریډټ بولارانو ته ورکوم
ان شاء الله خپل کوشش انسان چې دا خپل کوشش پورې اړه لري موږ خپل کوشش کوو حسب کو نور فیصله دی الله دی او توخصه دا چې الله لیکلی هغه بر رسیږي نو موږ به موږ انسان ته خالي موږ ته دا چې خپل مهنت به ګرون کې کوو لکه څنګه چې روان یو دغه سه مهنت او دغه سه پلان سره وزو ان شاء الله نور رزلټ به ان شاء الله یمږي د کشمیر
د وکټ له حسابا دغه مطابق ملو بکولا او کوم پلان دی کوچ منیجمنت طرف اس کوم پلان رکول سو پی او پلان هغه پلان ایکسیکیوټ کاو ته پک کامیاب سو
او بالکل ما چې څنګه زړه وخته مهاله د سیو اننګ زو کوم چې فصل بالو سي یو سره ډیر شو سره سالوي وخت کم دایم پلان یې ما سټرایک ریټ کا انور وکټو کې چې او لګ بال لاندې پاتې کې دو هغه سټرایک ریټ نه جوړې د کنه لکه یو ون ډے کې څنګه بیټینګ کول پکاره بیټسمن تا نو نن ما چې کوم سیو اننګ زو کا کنه نو واقعت چې
د یادو سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه هم درته لرو چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې به خپره شي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
اوس د افغانستان د فوټسال د کورنیو سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیگ دریم پړاو به پیل کړي فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډله سره زیتون به د جوانان میهن سره اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستۍ میاشت کې به په ازبکستان کې ترسره شي په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډله له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې و چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډله ګټلې و د کرکټ آسیایي شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایي جام سیالۍ پیل کړي یادي سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي په دې سیالیو کې به د هندوستان نیپال پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالي وکړي د غرض په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش ملیشیا سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالي ترسره کړي د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي او دویمه سیالي به بیا د
جولای 15 نیټه د هندستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د وایلو د شهید یادو سیالیو پایلو به د جولای 28 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فل ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم او استرالیا ورسره له همدې امله څو ځل لوبلړې هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې درې سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري د افغانستان څلور لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوبو کې راشد خان د مای نیویارک لوبډلې لپاره لوبېږي. د غرض نوید الحق بیا د ټیکساس سپر کنگز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړي دي هغه راشد خان دی. هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ وکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په اته سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه راز جفنا کینګز په اتو سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګه کولمبو سترایکرز په اتو سیالیو کې 4 ګټلې دي او کینډي فالکنز بیا په اتو سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي او د محمد نبی په لوبډل مشرۍ ډمبولا سیکسرز لوبډلې په اتو سیالیو کې 3 وګټلې او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سترایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالي ترسره کړي چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ورده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په 16 نیټه ترسره کیږي او پیلو به د جولای په 21 نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګه د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیگ کې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یادو 4 سیالیو کې یوازې 3 وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې 14 منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیگونو را روان لیگ د کریبین لیگ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټي د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمر زید چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای 14 نیټه پیلېږي. یاد ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته له هغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک ووډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 1004 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپل وروستي ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف څلور وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکې میلمه فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالیو اووم پړاو د جولای په لسمه نیټه پیل شوی، کوم څارلی وي، څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره رمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لارې اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نورو زونونو ته روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لارې اچول کېږي. سدا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخوانی نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپینغر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان ته دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور به ښیي او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چېرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي ځکه چې مخکې موږ هغوی د پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی راکم شوي دي، نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي، وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم شي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې دی؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړې توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولۍ سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی چې د افغانستان د بیټنګ غټه ستنه ده او د ملاتیر ده، هغه په کې لوبیږي. همداراز نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کلوبي نو نوې ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کار او د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړو وکړي او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده لیدل کیږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي مهمه ده چې ان شاء الله د دغه سي کورنی کرکټ څموګا پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د لیستې سیالۍ روانې دي هیله ده چې شل اوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډیر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډیره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خېړې کې په کرکټ بورډ اداره کې لري تاسو په دې لوب ډلو کې داسې څه لیدلې یا خلکو سره باندې چې داسې انتخاب بشوي وي؟
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسه له طریقه مختره شي مونږ تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره چې څنګه یو لوبغاړی کولی شي مخته راشي نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري انشاءالله د هغه استعداد مخه څوک نشي نیولی ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي نیوکی کیږي نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هر کسان استعداد لري انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورئ د اکاډمۍ او کچ نه کوي وګورئ چې هغه اکاډمۍ سي کرکټ بورډ سره سب دي وګورئ په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سي هغه کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغې څه لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدای او انډول د سپایت په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لګونه کیږي او په زمين کې څومره ډومېسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې د لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې وګوري راسي او ورته وکړي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نصف فینش کولای لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړل ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی خو تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله د موږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې موږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یو غوی کورنی کرکټ ده چې څومره کورنی کرکټ پیاوړی څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبې وکړي درې ورځنۍ سیالۍ وکړي څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي او هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې اونۍ دا اونیزه سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مسپارم.